نو وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. زه اجملند او زمانور همکاران مو د اسدی رډیو په یو بل خبرونه کې هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان د انتخاباتو د غوراوي کمیټې شپږ دیرش تنه ولسمشر اشرف غني ته د چهارشنبه په مازیګر معرفي کړل، څو له دې ډلې څخه وتنه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او 15 تنه د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون لپاره انتخاب کړي. د سیمې او نړۍ په مسلو کې اوري چې تمه ده د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن د امریکا له نوي منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره په سپینه ماڼۍ کې وګوري. پایل خبرونه کوو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د انتخاباتو غوراوي کمیټې شپږ دیرش تنه ولسمشر اشرف غني ته د چهارشنبه په مازیګر معرفي کړل. د کندهار په شاولي کوټ ولسوالۍ کې د ماین چاودنې د ښځو او ماشومانو په ګډون و ملکیان وژلې دي. او هیلري کلینټن چې د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې ناکامه شوه، وایي ډونالډ ټرمپ ته باید اوس د هېواد د مشرۍ فرصت ورکړل شي. د افغانستان د انتخاباتو د غوراوي کمیټې شپږ دیرش تنه ولسمشر اشرف غني ته د چهارشنبه په مازیګر معرفي کړل، څو له دې ډلې څخه اووه تنه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او 15 تنه د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون لپاره انتخاب کړي. د ولسمشر مرستیال ویان د واخان مینپال ازادي راډیو ته وویل
لیست رسیدلی دی او د دې لپاره چې یو ښه نتیجه په لاس راوړل شي باید ډېر په دقت کار وشي. یو لس وخت غواړي، ولې پروسه ډېره مهمه ده او پروسه ډېره حیاتي ده.
مینپال دا ونه ویل چې څومره وخت به ونیسي، خو د زیاته کړه چې ولسمشر به له هر غړي سره مرکې وکړي او ښایي د مرکو دا بهیر د بشپړ شفافیت لپاره له رسنیو سره هم شریک شي. چارواکي وایي کوم کسان چې دواړو کمیسیونونو ته معرفي کېږي، هغوی به په کمیسیونونو او د کمیشنرانو د واک او صلاحیت په برخو کې اصلاحات راولي. د کندهار په شاولي کوټ ولسوالۍ کې د ماین چاودنې د ښځو او ماشومانو په ګډون و ملکیان وشلې. د کندهار د رسنیو د دفتر مسؤل سمیم خپلواک ازادۍ رډیو ته وویل چې پرون مازیګر 15 بجې د شاولي کوټ ولسوالۍ په تمبکول سیمه کې د ملکي خلکو پر موټر د سړک د غاړې ماین الوتی چې په موټر کې درې سپاره ماشومان، دوه مېرمنې او دوه نارینه وشلې. خپلواک وایي دا ماین د دولت مخالف وسلوال د افغان ځواکونو لپاره ایښی و. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. اخوا په زابل کې د چارواکو په وینا د یوې نښتې پر مهال شپږ تنه وسلوال طالبان وژل شوي. د رپورټونو له مخې نښته پرون د شاجوی په ولسوالۍ کې مازیګر مهال هغه وخت پیل شو چې وسلوالو د افغان امنیتي ځواکونو پر یو موټر ډزې وکړي. سیمه ییز چارواکي وایي په دې نښته کې افغان ځواکونو ته سیان نه دی اوښتی او د سیمې په خلکو کې هم څوک نه دي ژوبل شوي. طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. هیلري کلینټن چې د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې ناکامه شوه، وایي ډونالډ ټرمپ ته باید اوس د هېواد د مشرۍ فرصت ورکړل شي. میرمن کلینټن چې پرون په نیویارک کې د خپلو ملاتړو یوې غونډې ته خبرې کولې، په انتخاباتو کې خپله ماتې ومنله او د دې لپاره چې بریالۍ نه شوه له خپلو ملاتړو یې بخښنه وغوښته.
This is not the outcome we wanted or we worked so hard for.
هیلري کلینټن وایي دا هغه نتیجه نه ده چې موږ وختاو د هغې لپاره مسخت حل ځلې کړې وي. زه بخښنه غواړم چې موږ د انتخابات د هغه ګډو ارزښتونو او ګډ نظر لپاره چې د هېواد ته یې لرو ونه ګټل. تر هیلري کلینټن وروسته د امریکا ولسمشر باراک اوباما هم لنډې خبرې وکړې او ډونالډ ټرمپ ته یې مبارکي وویله. اوباما بیا وویل چې یوې ډلې ته یې واک سپارلی، څو د 2018 میلادي کال د جنوري په 20 د ولسمشر په توګه د ټرمپ د لوړې د مراسمو لپاره چمتووالی ونیسي. اخوا د ایران ولسمشر حسن روحانی وویل دا امکان نه لري چې د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د تهران اټومي تړون فسخ کړي. ټرمپ د انتخاباتي مبارزې پر مهال ویلي و چې د بدا تړون بیرته وګرځوي. د ایران دولتي تلویزیون د روحانی په وینا پرون خبر ورکړ چې د کابینې غونډې ته په تهران کې وویل اټومي تړون له یو هیواد یا یو حکومت سره نه دی لاسلیک شوی، دا د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د پریکړې لیک له لوري تصویب شوی او دا ممکنه نه ده چې د یو حکومت له لوري تبدیل شي. په 2015 کال کې نړیوالې ټولنې پر ایران لګیدلي بندیزونه د دې په وړاندې لرې کړل چې ایران به خپل اټومي فعالیتونه محدودوي. ټرمپ ویلي چې دا تړون یو ناورین دی او دې ته لومړیتوب ورکوي چې فسخه یې کړي. ملګری ملتونه وایي یو ترکی قاضي د رجب طیب اردوغان پر ضد د جولای د ناکامې کودتا په تور نیول شوی. د ملګرو ملتونو د نړیوالو جنایي محکمو رئیس تیودور میرون د چهارشنبه په ورځ وویل انقره باید سمدستي قاضي ایدن صفاکا له توقیفه خوشی کړي. مورین زیاته کړه چې د ډیپلوماټیک مسؤلیت سربیره اکا د سپتمبر په 20 په ترکیه کې د جولای د کودتا په تور نیول شوی. اکا د قاسیانو د هغه 15 کسیز ډلې غړې دي چې په جولای میاشت کې د رواندا د پلان د پخانی وزیر اوګوستین ناګرپتواري دوسیه له سره وکتله. د اروپا پراختیایي کمیسیون خبر ورکوي چې بوسنیا هرزګوینا روان کړل اروپایي ټولنې سره د یو ځای کېدو پر لور مهم ګامونه اخیستي او له اروپایي ټولنې سره د یو ځای کېدو لپاره یو غوښتنلیک سپارلې. د اروپایي ټولنې د رپورټ له مخې چې پرون خپور شو سرایو مهم اصلاحات راوستي او داسې نه ښکاري چې له اروپایي ټولنې سره د بالکان د دې هیواد د یو ځای کېدو لپاره اساسي ستونزې پاتې. او د قرغیزستان د پارلمان غړو نوې حکومت تصویب کړ. په دې حکومت کې د پخواني حکومت اکثره وزیران یا په خپل وزارت کې پاتې شوي یا بل وزارت معرفي شوي دي. پارلمان د صدر اعظم سرنوبي جینبیکوف کابینه پرون تایید کړه. جینبیکوف په خپل بیا صدارت معرفي شوی. په نوې کابینه کې وازی د صدارت مرستیال بدل شوی، خو د صدارت پخواني مرستیال د پوهنې وزیر شوی. د پخواني کابینې د 15 نور وزیرانو ځایونه هم تبدیل شوي. دا خبر. دوستانو خبرونه مولا ازادي راډیو نه واوریدل. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونو او مطالب لرو. و بوري چې د افغانستان د انتخاباتو د غوراوي د کمیټي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او د شکایتونو د کمیسیون لپاره د غوره شوو کسانو یو لیست ولسمشر ته سپارلی. ولسمشر به له دې لیست سره څه کوي؟ د ولسمشر مرستیال ویان د واخان مینپال ازادي راډیو ته وایي.
تر دې وروسته به ولسمشر له هغو کسانو سره چې د غوراوي د کمیټې لخوا نومونه نهایي شوي دي له هغوی سره به مرکه کوي.
په دې موضوع په بشپړ ریپورت سربیره اوري چې د افغانستان د برېښنا شرکت وایي په راتلونکي اونۍ کې به د برېښنا د پوروړو یو بل لسم د رسنیو له لارې اعلان کړي چې له کابل ورهخوا د ولایتونو د پوروړو نومونه پکې شامل دي. همدارنګه به واوري چې د امریکا د انتخاباتو نتیجو له اعلان سره د افغانستان اکثر رسنیو دغه بهیر په پراخ ډول منعکس کړی دی. همدارنګه دا موري چې ولسی جرګه راتلونکي اونۍ هغه وزیران چې خپل انکشافي بودیجې تر 80% لږه لګولې استضاع کوي. د سیمې او نړۍ په مسلو کې به واوري چې تمدد امریکا ولسمشر بارک اوباما نن د امریکا له نوي منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره په سپینه ماڼۍ کې وګوري. ژوند په شیبو کې پروګرام هم لا یاده مو پسی. دوستانو زموږه غلا ساده رادیو ناوړی. د افغانستان د انتخاباتو د غوراوي کمیټي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او د شکایتونو د کمیسیون لپاره د غوره شوو کسانو لیست ولسمشر ته سپارلې. د ملي والی حکومت سباندې دوه کاله مخکې د خپل کار د پایل په وخت شمنه کړې و چې د انتخاباتي نظام په اصلاح کې به هڅې وکړي. همدارنګه له سباندې یو کال راهیسې د دې اصلاحاتو مخې ته خنډونه و، خو آیا اوس په تر دې وروسته دا خنډونه لرې شي؟ احمد شیبرې په اړه تفصیل لري.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی غواړي چې د غوراوي کمیټې له لوري د انتخاباتو د کمیسیونونو لپاره له انتخاب شویو کسانو سره مرکې وکړي. د غوراوي کمیټې غړیو له ولسمشر سره د چهارشنبې په ورځ مازدیګر په ارګ کې وکتل او د غوره شویو کسانو لیست ور وسپاره. په دې کتنه کې اجرایي رئیس عبدالله عبدالله، د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش، لوی څارنوال فرید حمیدي او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي تادامیچی یا ماموتو هم برخه لرله. د ولسمشر مرستیال ویان د وخان مینپال ازادي راډیو ته وویل چې په دې بهیر کې د شفافیت لپاره به اوس یو لړ هڅې وشي.
د غوراوي کمیټې په بشپړ روڼوالي باندې په ډېر دقت باندې پر دې باندې کار وکړ او دغه لیست یې نهایي کړ. تر دې وروسته به ولسمشر له هغو کسانو سره چې د غوراوي د کمیټې لخوا نمونه نهایي شوي دي له هغوی سره به مرکه کوي. یو انتخاب دا هم دی چې کېدی شي دغه مرکه د مطبوعاتو له لارې هم خپاره شي او د دې لپاره چې دا پروسه هم شفافه او رڼا شي، پر دې باندې به د مدني ټولنې او د اړوندو ادارو کسان هم پکې راشکیل.
ولسمشر غني دوه ځله د انتخاباتو په اړه تقنیني فرمانونه ملي شورا ته استولي وو خو رد شوي دي. او بیا په ژمي کې چې کله ملي شورا پر رخصتوي او تقنیني فرمان صادر کړ، دغه فرمان د وزیرانو شورا تصویب کړ او ولسمشر توشیح کړ چې له دې سره د غوراوي د کمیټې کارونه پیل شول. د غوراوی کمیټې یو وشتنه د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د غړو په توګه ولسمشر ته معرفي کړي او 15 هم د شکایتونو د کمیسون لپاره معرفي شوي دي. له دې ډلې به ولسمشر 2 د انتخاباتو د خپلواک کمیسون او 15 د شکایتونو د کمیسون لپاره غوره کړي. له شویو پریکړو سره سم به دا کسان دا صلاحیت ولري چې د کمیسون دننه اصلاحات راولي، همداراز د کمیشنرانو د واک او په قوانینو او مقرراتو کې اصلاحات رامنځته کړي.
ازادي راډیو ته په دیش میرا خپل پیغامونه راولېږي. 00000 2 3 4 یو او یا هم 00000 2 2 1 1 2 4 یاو یاو پینځه.
ولسی جرګه راتلونکي اونۍ هغه وزیران چې خپل انکشافي بودیجه تر 70% کمه لګولې استضاع کوي. د ولسی جرګې استازو پرون په عمومي غونډه کې پر همدې موضوع بحث وکړ. سباون کاکړې پاړه ریپورت لري.
د افغانستان ولسی جرګه وایي هر وزیر چې په هر دلیل له 70% څخه کمه پراختیایي بودیجه مصرف کړې وي باید راتلونکې اونۍ د دغه جرګې لخوا استضاع شي. د ولسی جرګې غړو د چهارشنبه په ورځ په عمومي غونډه کې تر ډېره پر همدې موضوع بحث وکړ. د دغه جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي په دغه غونډه کې وویل چې د وزیرانو استضاع د ولسی جرګې حق دی او باید د دغه جرګې غړي په دې برخه کې خپل رسالت د ملت په وړاندې ادا کړي.
د افغانستان د اساسي قانون پر رڼا کې ولسی جرګه د استضاع حق لري. د حکومت په وړاندې دښمنی نه ده، دا د ولسی جرګې مکلفیت دی چې د حکومت د کمکارۍ په وړاندې د اساسي قانون پر رڼا کې خپله لازمه رسیدګي وکړي او د ملت په وړاندې خپل رسالت ادا کړي.
د افغانستان ولسی جرګې د تیر چهارشنبه په ورځ د 1400 کال قطعیه د رای په اکثریت رد او فیصله وکړه هغه وزیران به استضاع کړي چې تر 70% کم پراختیایي بودیجه مصرف کړي وي. د افغانستان د ارګ مړی هم د وزیرانو د استضاع په برخه کې د ولسی جرګې له وروستۍ پریکړې هرکلی او ملاتړ کړی دی. په ورته وخت کې د ولسی جرګې یو شمېر غړو وویل د بودیجې د نه مصرف له امله په هیواد کې د بیروزګاري کچه لوړه شوې او د اقتصادي پرمختګ مخه ډوب کړې ده. د جرګې غړي ناهید فرید وایي که دغه وزیران استضاع نه شي د ملت په حق کې به لوی جفا وي.
ګورو چې په هیواد کې د پانګونې وضعیت صفر دی، د خلکو فقر او بیروزګاري زیاته شوې ده او اوس چې وزیرانو دغه پیسې نه دي مصرف کړي او موږ یې استضاع نه کړو، دا به له هیواد سره لوی جفا وي.
سره له دې چې د ولسی جرګې اداري پلاوی د وزیرانو استضاع د مشخص نیټې په اړه سندي ویلي، خو د جرګې یو شمېر غړي وایي د وزیرانو استضاع به د راتلونکي شنبه په ورځ پیل شي. د ولسی جرګې غړي وایي چې د افغانستان پراختیایي بودیجه د نړیوالو مرستو کوونکو او ډونرانو لخوا افغان حکومت ته د دوی د طرحو او عملي پلانونو په مقابل کې ورکول کیږي، خو د ځینو مسؤلینو د بې کفایتۍ له کبله د دغه پیسو ډېره برخه ضایع کیږي. سباون کاکړ، ازادي راډیو، کابل.
آزادی رادیو لوونه ترو.
دا آزادی رادیو ده. د افغانستان د برېښنا شرکت وایي چې راتلونکي اونۍ د برېښنا د پوروړو یو بل لیست هم له رسنیو سره شریکوي. په دې اړه یوسف خان زدران په کابل کې د برېښنا شرکت له ویان وحید الله توحیدی سره مرکه کړې او په سر کې ترې د پوروړو د لیست افشا کولو په اړه پوښتلې دي.
دا 2009 کسان چې د سلزو روانه څخه دې پوروړي وو، د دوی څخه فقط 3 کسان تر اوسه پورې خپل پیسې قسط یا هم تحویل کړي دي. چې کله چې نومې واخلم چې مولوی صاحب تر اخره خپل پیسې کاملا صفر کړي، جناب استاد صاحب خپل پیسې قسط یا تحویل ورکړ نورې پاتې دي، او یو که په شپږ میاشتو کې ورسره یا په شپږ دورو کې ورسره قسط شو، او همدارز اجي نجیب کاولي چې خپل پیسې قسط کړي او تحویل یې شروع کړه، نور پاتې هیڅ څوک تر اوسه پورې آماده شوي نه دي تر څو خپل پیسې تحویل کړي. موږ تقاضا ده که دوی د پیسو د تحویلې د یو ځلي توان نه لري، نو د افغانستان برېښنا شرکت د ژمنې سره سم چمتو دی تر څو دوی ته دغه پیسې قسط کړي او دوی په قسطوار شکل د افغانستان برېښنا شرکت ته ورکړي. او په راتلونکي اونۍ کې کېدای شي چې موږ د ولایاتو په سطحه هغه کسان چې سل زرو نه ډېر زیات قرضدار دي، د هغوی نمونه هم د مطبوعاتو سره موږ شریکوو، او هغه کسان چې په کابل کې خپل پیسې نه تحویل کړي هغوی بیا دویم ځل لپاره موږ د مطبوعات ته ورکو چې دغه کسان د دې سره سره چې دوی نمونه په رسنۍ کې واخیستل شو دوی خپل پیسې نه تحویلوي.
په دې برخه کې ځینې ادارې هم قرضدار وي، هغوی څه کړي دي تر اوسه؟
د ادارو موضوع چې دی، ادارې موضوع د مالیې وزارت د دوی هغه قرضداریانې د دوی د بودجو څخه موږ ته راکوي، او دا هدایت ورته شوی دی تر اوسه پورې ټاکل شوی چې موږ ته 3 میلیارده افغانۍ د دوی د بودجې څخه موږ ته راکوي. تر اوسه پورې فکر کوم د 500 میلیونه خبره روانه ده چې په اول چې موږ ته دا شاید هم انتقال کې دغه نږدې ورځ کې.
بلې، تویدی صاحب، دا چې د برېښنا شرکت تر ډېره برخه په خلکو باندې قرضونه پاتې دي، سږ کال موږ وینو چې د برېښنا پرچاوي یا د برېښنا تلل سر له اوسه پیل شوي دي باوجود د ژمي ته وخت شته. فکر کوئ چې یو تاثیر لري دا چې په خپل وخت باندې تاسو چې کوم ملکونه برېښنا واردوي هغوی ته په خپل وخت پیسې نه رسیږي، یعنې سږ کال ممکن پرچاوي ډېره وي؟
طبعا تاثیر لري. په دې لپاره چې موږ د کال 1,500,000,000 افغانۍ موږ هېوادونو ته ورکوو، او دا طبیعي ده چې د پیسو نه ورکړه د برېښنا په وارداتو کې منفي تاثیرات لري. خو اوسنۍ دفر شوي چې د دې عامل د ډېر مصرف عامل دی، ولې موږ کمبود انرژي لرو، ۳۵ میګاواټه برېښنا چې که ډیزلي روښانه شي په هر اعظمي شکل 400 میګاواټه او زموږ ضرورت د 600 میګاواټو په رژیم کې لوړېږي. ولې دلته د ځینو وطنوالو عدم همکاري ده، که موږ سره وطنوال همکاري وکړي ډېر مصرف لرونکو وسایل څخه د استفاده ونه کړي، او بخاري برقي فرزن انسیجانې دي فرزن درسونه دي د دې د بدل څخه د استفاده وکړي، او یوازې د تنویر د تلویزیون او یا هم د ضروري شیانو لپاره استفاده وکړي، او د خپل ځینې وسایل د ورځې او د شپې په ترڅ کې استفاده وکړي. د پیک په وختو کې چې د ماښام او د سهار وختونه دي دینه د استفاده ونه کړي، موږ به ډېر ښه نورمال برېښنا ته کرشل سلنه پورې بشار خرچ ولرو، کنا امکان که دوی موږ سره همکاري ونه کړي او تر مصرف وسایل څخه استفاده وکړي امکانات یې دي د 500 سلنه پورې به زموږ تشکیل ولرو.
خغل توحیدی د افغانستان د برېښنا شرکت ویاندو چې تاسو ورسره د ازادي رادیو مرکه اوریده.
د افغان بي سي مخابراتي شرکت مشتریان د ازادي رادیو خبرونه په موبایل ټلیفونونو کې اوریدای شي. که د افغان بي سي شرکت مشتریان یاست، اته نوي شمیره ډایل کړئ. خبرونه، راپورونه او تفریحي پروګرامونه په خپل انتخاب واورئ.
دوستانو، زموږ غږ آزادۍ رادیو ناوړه د اداري فساد په وړاندې د مبارزې د ارزونې ګډ خپلواک کمیټه وایي افغانستان د قاچاقبرانو لپاره د بې کیفیته تیلو په تور بازار بدل شوی، او یو شمیر دولتي چارواکي هم په دغه فساد کې شریک دي. نور تفصیل د واصل وسال په رپورت کې.
افغانستان ته د بې کیفیته تیلو قاچاق د قاچاقبرانو بازار تود ساتل چې د اداري فساد په وړاندې د مبارزې د ارزونې د ګډې خپلواکې کمیټې په خبره یو شمیر دولتي چارواکي او افغان سوداګر هم پکې ښکیل دي. د دغه کمیټې موندنې ښیي چې د دغه فساد زیږنده چې د افغانستان تور اقتصاد رامنځته کړی، د افغانستان او ناټو ترمنځ د تیلو د پیر په هوکړلیک کې ریښې لري. د دغه کمیټې اجرایي رئیس یاما تورابي د چهارشنبې په ورځ د دغه راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل د یادې برخې یو شمیر پخوانیو چارواکو لا دې لارې ډېرې پیسې ترلاسه کړي چې د دوی په وینا حکومت لا تر اوسه ورڅخه بې خبره ده. دی وایي دغه راپور ښیي چې د تیلو تولید او افغانستان ته واردېدل د افغانستان د تور اقتصاد یوه کلیدي برخه جوړوي، او له بده مرغه حکومت او اړوند ارګانونه چې باید مخنیوی وکړي په خپله پکې شریک دي. اصلي فکتور او ریښه یې د افغانستان او ناټو ترمنځ د تیلو هوکړه لیک ده چې پکې افغان ځواکونو ته د تیلو په واردولو او اخیستلو کې د مالیې له ورکړې خلاص دي. د افغان حکومت او ناټو ترمنځ د لاسلیک شوی هوکړلیک له مخې بهرنیو افغان ځواکونو ته د تیلو پیر او واردول له مالیې څخه معاف دي. ښاغلی ترابي په دې اند دی چې د افغانستان د جنګ لویه برخه له اداري فساد سره تړلې ده چې د مالیې نه ورکړې جوازونو افغانستان ته په غیر قانوني توګه د بې کیفیته تیلو واردولو ته لار هواره کړې ده. زیاتره هغه تیل چې په غیر قانوني توګه د افغانستان له پولو په ځانګړې توګه له ایران نه افغانستان ته واردېږي، د مک یا اداري فساد په وړاندې د مبارزې د ارزونې ګډې خپلواکې کمیټې د موندنو له مخې زیاتره یې د افغان ځواکونو لپاره پیرل کیږي. خو آیا افغان حکومت پر اختیار له دغه وضعیت نه خبره ده؟ د ولسمشر مرستیال ویاند وخان مینپال په ډیر ازادي رادیو ته وویل
د فساد د هر دور سره شله هرې منبع څخه وي،
له هر منبع څخه صادری دي او کواردی، یعنی که د صادراتو په برخه کې د وارداتو په برخه کې له دوه ټولو دولونو د فساد سره مبارزه کیږي او دولت له دې مبارزې ته ژمن دی.
خو دا چې افغانستان ته د بې کیفیته تیلو قاچاق د افغانستان او ناټو ترمنځ په لاسلیک شوي هوکړه لیک کې ریښې لري او کنه، په دې اړه ښاغلي مینهپال څه ونه ویل، خو ټینګار یې وکړ چې دوی یې په وړاندې مبارزې ته ژمن دي. په دې لړ کې د افغانستان په عامې روغتیا وزارت کې فساد او په ولایتونو کې د اړیکو له مخې د کسانو ګمارل بله موضوع ده چې دغه کمیټې ورڅخه پرده پورته کړه. د راپور په دې برخه کې چې په تیر یو کال کې چمتو شوی، له 120 هغو کسانو سره خبرې شوې چې د اړیکو له مخې د ولایتونو د عامې روغتیا ریاستونو ته لار موندلې ده. دغه کمیټه وایي د عامې روغتیا په برخه کې د فساد له منځه وړلو لپاره یې دغه وزارت ته 115 سپارښتنې سپارلې او دغه موضوع به دوی په جدي توګه وڅاري. له دې ټولو سره سره ولسمشر ماڼۍ وایي د عامې روغتیا وزارت په ګډون په ټولو دولتي ادارو کې د فساد په وړاندې مبارزې ته ژمن دي.
د تفتیش علي اداره وایي د افغانستان امنیتي ادارې نه دي توانېدلې چې په 1994 کال کې خپل عادي بودیجه مصرف کړي. د ادارې چارواکو د سه شنبې په ورځ د 1994 کال د قطعې په اړه خپل رپورټ وړاندې کړ چې له مخې د افغانستان دفاع او کورنیو چارو وزارتونو ته د مجموعي عادي بودیجې نه مصرف 95% برخه خپله کړې. په دې اړه عبادالله هنانزه له کابل رپورټ لري.
د تفتیش علي اداره وایي چې د 1994 نیوم کال مالی بودیجې 46% نه ده مصرف شوی. د دغې ادارې مسؤلانو د سه شنبې پر ورځ د 1994 نیوم کال د قطعې په اړه د خپل راپور د وړاندې کولو پر مهال ویل چې په 1994 نیوم کال کې څه باندې 46.4 میلیارد افغانۍ ملي بودیجه ټاکل شوې وه، چې 240 میلیارده یې عادي بودیجه او 135 یې پراختیایي بودیجه وه. د تفتیش علي ادارې مرستیال محمد مهدي حسیني وویل د افغانستان امنیتي ادارې نه دي توانېدلې چې په 1994 نیوم کال کې خپل عادي بودیجه مصرف کړي.
له 240 میلیارد افغانۍ عادي بودیجې څخه 215 میلیارد افغانۍ مصرف شوي او څه باندې 40 میلیارد افغانۍ نه دي مصرف شوي. له 40 میلیارد افغانۍ څخه نه دي مصرف شوي. 20 میلیارد افغانۍ د دفاع وزارت او 14 میلیارد افغانۍ د کورنیو چارو وزارت دي، چې په حقیقت کې د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو مجموعي عادي بودیجې د نه مصرف 95% برخه خپل کړي.
حسینی ویل چې د 1994 نیوم کال د مالی بودیجې 25% د کورنی عوایدو څخه او پاتې برخه یې د بهرنیو مرستو څخه وه. ښاغلي حسینی ویل چې په 1994 نیوم کال کې د 406 پروژو څخه 135 پروژې چې 26% جوړوي هیڅ ډول فعالیت نه درلود او هیڅ راز لګښت یې نه دی کړی. د هغه په خبره 122 پروژو له 50% څخه کم مصرف کړي.
هغه پروژې چې په قطعیه کې دي او باید تطبیق شوي وای 606 پروژې وي، چې متاسفانه له دغه جملې څخه 115 پروژو هیڅ ډول فعالیت نه درلود او مصارف یې صفر وو.
حسینی ویل چې په 1994 نیوم کال کې د پروژو د نه تطبیق له امله 121 میلیونه ډالر بیرته نړیوالو ته ورغلي. د 1994 نیوم کال د بودیجې د نه مصرف په اړه دا راپور داسې مهال وړاندې کیږي چې د دې مخکې د افغانستان ولسي جرګې هم د بودیجې د نه مصرف له امله د یو شمیر وزیرانو د استیضا خبره کړې ده. خو په ورته وخت کې د اقتصادي چارو کارپو بصیر رنجبر وایي چې د وزیرانو استیضا تر هغه ګټه نه کوي چې منظم پلان او د بودیجې د تطبیق لپاره دقیق سنجش نه وي موجود. ښاغلی رنجبر ټینګار کوي چې په دې برخه کې باید اړوندې ادارې سره همغږي شي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
دوستان از مغاقل آزادی رادیو ناوری تماده چی دا امریکا ولسمشر بارک اوباما نن دا امریکا لنوی منتخب ولسمشر دونالد ترامپ سره په سپینه ماڼۍ کې وګوري. اوباما پرون ویل چې ټول امریکایان باید له دې وضعیت کې له یو بل سره همکاره وي. بل ورته هیلری کلینټن چې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې ماتې وخوړه وویل چې ترامپ ته یې وړاندیز کړی چې له هغه سره همکارۍ ته چمتو ده. احمد شیبر او په دې اړه نور جزئیات.
د ډیموکرات ګوند کاندید هیلری کلینټن د نومبر د 8 نیټې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې خپل ماتې ومنله او له خپل انتخاباتي کمپاین سره خدای پاماني وکړه. میرمن کلینټن پرون د خپل ملاتړیو یو غونډې ته د وینا پر مهال له خپل ملاتړو څخه د دې لپاره بخښنه وغوښته چې بریالی نه شو. ډونالد ټرمپ ته مې تیره شپه مبارکي ورکړه او د هیواد د استازي په توګه مې د همکارۍ وړاندیز ورته وکړ. هیله لرم چې دی د ټولو امریکایانو لپاره بریالی ولسمشر وي. هیلری کلنټن زیاته کړه چې د انتخاباتو نتیجه هغسې نه وه چې دی او د دې ملاتړیو د هغې انتظار کاوه، خو اوس چې ټرمپ بریالی شوی دی هغه ته باید د امریکا د مشرۍ فرصت ورکړل شي. د میرمن کلنټن په وینا امریکا او خلک یې په څو ډلو ویشل شوي، خو دا پر خلکو باور لري. د هیلری کلنټن تر وینا وروسته ولسمشر باراک اوباما خبرې وکړې. ده وویل چې په سپینه ماڼۍ کې به د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ هرکلی وکړي. اوباما بیا وویل چې یوې ډلې ته یې دنده سپارلې ده چې په ښه ډول د واک د لیږد چارې سنبال کړي. د سوله ییز واک انتقال د ډیموکراسۍ یوه ستره نښه ده. موږ به په راتلونکو څو میاشتو کې دا نړیوالو ته ښکاره کړو. اوباما زیاته کړه چې له ټرمپ سره د دې سربیره چې په ځینو برخو کې اختلاف لري، دی د امریکا د ولسمشر په توګه مني. ډونالډ ټرمپ په انتخاباتو کې تر بریالیتوب وروسته پر ټولو امریکایانو غږ وکړ چې د یوه واحد ملت په توګه کار وکړي. ټرمپ وویل چې دی د ټولو امریکایانو ولسمشر شو او ټولو ته به په یوه سترګه ګوري. د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې شاوخوا 119 میلیونه رایې وکارول شوې. ټرمپ اویا ورځې وروسته په سپینه ماڼۍ کې د امریکا د 45 ولسمشر په توګه د لوړې مراسم ترسره کړي.
د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو د نتیجو اعلان یوازې په امریکا کې عکس العملونه نه دی راپورته کړي. په نړۍ او په ځانګړې توګه په افغانستان کې چیرې چې امریکایي ځواکونه میشتي، هم رسنیو د امریکا د انتخاباتو کمپاین وروستۍ نتیجې په پراخه توګه تر پوښښ لاندې راوستي. د افغانستان د خصوصي تلویزیونونو یو شمېر مسؤلین وایي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سیاسي، امنیتي او اقتصادي اړیکې او د رسنیو څخه د امریکا ملاتړ د دې سبب شو چې دغو انتخاباتو ته ارزښت ورکړل شي. زموږ همکار سباون کاکړ د یو شمېر خصوصي تلویزیونونو د چارواکو سره په دې اړه خبرې کړي او دا رپورټ یې راستولې.
دا ورځې د افغانستان د رسنیو مهم سرخطونه د امریکا د ولسمشري انتخابات او نتیجې تشکیلوي. له خبرونو، راپورونو، مرکو او تبصیرونو ولې تر ژوندیو خبرونو د یو شمېر رسنیو مسؤلین چې خپل دغه انتخابات سره لیوای، د امریکا انتخابات د افغانستان پر حالاتو او مسایلو اغیز لري او دا کار د سبب شو چې د امریکا انتخاباتو بهیر په مستقیم ډول خبر کړي. د آریانا نیوز د نشراتو مسول شریف حسن یار ازادي رادیو ویل چې له افغانستان څخه د امریکا د پراخ ملاتړ لکه ورته دغه انتخابات مهم و.
انتخابات ریاست جمهوری امریکا تاثیر
د امریکا د ولسمشرۍ انتخابات د سیاسي پلوه د افغانستان پر مسایلو ډیر اغیز لري. د امنیتي او اقتصادي پلوه هم زموږ لپاره ډیر مهم دي، نو له همدې کبله موږ په دې اړه ډیر نشرات درلودل.
د پوشش انتخابات تلاش زیات کردند.
یو شمېر نور رسنوی بیا د دواړو هیوادونو ترمنځ د پراخو اړیکو ترڅنګ د ځینو نورو دلایلو له امله هم دغه انتخابات ته ځانګړی اهمیت ورکوه. د ټولو نیوز د خبر څنګ مسول خپلواک صفای وای چې لوی خو په افغانستان کې د دیموکراسي او د بیان د ازادۍ څخه د امریکا ملاتړ او لبل پلوه د کورنوي رسنوي ترمنځ رقابت دې ته اړ کړ چې د دې رسنوي 80% نشرات د امریکا انتخابات ته ځنګړي کړی.
ما یو نگاه دیگه دارم. اصلا
زه یو بل لید لوري لرم. اصلا د نړیوال ټولنې شتون او امریکا په افغانستان کې د ازادۍ پر بیان او د آزادو رسنوي پر شتون تاثیر درلود. او زما لید لوري دا دی چې د افغانستان د رسنوي په مارکیټ کې د رقابتونو لکبل د امریکا د انتخاباتو په اړه ډیر څه موجود و.
د دې ترڅنګ د خلکو لیوالتیا هم د امریکا د انتخاباتو په اړه د دې سبب شو چې په افغانستان کې شته رسنۍ په دې اړه ډیر نشرات ورکړي. د شمشاد تلویزیون د خبر څنګ مدیر عابد حساس په دې اړه داسې وایي:
ډیر خلک د دې لپاره لیواله و چې د امریکا د انتخاباتو په اړه باندې خبرونه واوري. مونږ هم په امدی خاطر باندې چې خلک د انتخاباتو، د امریکا د انتخاباتو خبرونه ته لیواله و، مونږ ډیر کوشش وکړې، بحثونه مو پیونیول، په هر خبری سرویس کې مونږ ته ځانګړی ځای ورکړی و.
د امریکا انتخابات د سیشن به پورز پیل شو او نتیجې د چاشن به پورز اعلان شوې. د انتخاباتو په دغه دور کې هیلری کلنټن او ډونالد ټرمپ ورستی سیلان و. خوشحال ټرمپ د 2024 انتخاباتي کالج رایو په ترلاسه کولو سره د امریکا د متحده ایالاتو 45 ولسمشر وټاکل شو. سباوم کاکړ، ازادي رادیو، کابل.
چې چی خواهد شد و چی یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کسایی که آمده این کل تنظیمای زور است جبریز
و باعث یک کسی که از این خاک است اومد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی و با امیدهای دیگر
دلیل پاره جی افغانستان که مداخلتونی شید
مسئله توازن بوده تنهایی است که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش صدا شود.
آزادی پسپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیل بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریونه تر پنځو بجو پوری د آزادی رادیو نو اوري.
دوستانو وس هم وخت په افغانستان کې د سهار اتنیمی بجې شوې. یو ور بیا په مکه د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته. د افغانستان د انتخاباتو د غوراوي کمیټې شپږ دېرش تنه ولسمشر اشرف غني ته د چهارشنبې په مازیګر معرفي کړل. سو له دې ډلې څخه اووه تنه د انتخاباتو خپلواک کمیسون او پنځه تنه د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون لپاره غوره کړي. دا کندهار په شاولی کوټ ولسوالۍ کې د ماین چاودنې د ښځو او ماشومانو په ګډون و ملکیان وشلې دي. په زابل کې د یوې نښتې پر مهال د چارواکو په وینا شپږ تنه وسلوال طالبان وژل شوي. دا نښته د زابل په شاجوی ولسوالۍ کې شوې. هیلری کلنټن چې د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې ماتې خوړلې وایي ډونالډ ټرمپ ته باید اوس د هېواد د مشرۍ فرصت ورکړل شي. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي دا امکان نه لري چې د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د تهران اټومي تړون فسخ کړي. او ملګري ملتونه وایي یو ترکی قاضي د رجب طیب اردوغان پر ضد د جولای د ناکامې کودتا په تور نیول شوی چې باید خوشې شي. دوستانو تاسو زموږ غږله ازادي راډیو نه اورئ. د خبری مطالبه برخه پای ته رسو. تاسو کولی شئ چې په دې خبرونه کې د خبرو شبو خبرونو او ریپورټونو تفصیل زموږ په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې هم وګورئ. اوس راځو اونیزو پروګرامونو ته. د بشري حقوقو په اړوند ازادي راډیو اونیز پروګرام وړاندې کیږي. ورپسې ژوند په شیبو کې له یاده مباسي.
اساسی او بشری حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوښ او خوشاله بیاست، له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته زه سید کمال شاه عارف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نورو ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 او لوی ښارونو کې په 0.5 صفه روښانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي په اړه بحث کوو. د پروګرام یلمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمهیز دفتر د ماشومان د څنګه مرستیاله عفیفا معروف ده. معروف صاحب شرغلست
مننه.
معروف صاحب، د شوز په وړاندې تاوتریخوالی څه مفهوم لري؟
ډیر ښه سوال دی. ته هر څنګه خپل سلامونه نیکې هیلي ګرانو اوریدونکو ته رسوم. او پس ځکه نه وایم چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالی مفهوم ده چې هر هغه کړنه، عمل، حرکات، سکنات چې پر ښځو باندې په جسمي او رواني نگانه بد تاثیر اچوي یا بد اغیزه کوي، هغه ته موږ تاوتریخوالی ویلی سو. مثلا که څوک یو چاته په بد سترګه ګوري، مثلا که څوک بل یو نفر یو ښځه تاوینوي، تحقیر کوي یا وهل ټکول کوي، چې بیا دا تاوتریخوالی په خپله څو ډولونه لري. پس ته به د ډولونو په خاطریم خبری و کوچکم ډولونه دي، نو دې ته تاوتریخوال ویل کوي. یعنی هغه الفاظ، حرکات، سکنات، عمل چې د یو ښځې د جسمی او روحي صحت ته ضرر رسوي او هغه ته خن واقع کیږي، دې ته موږ ویلی سو چې دا تاوتریخوال دی د دې په وړاندې.
ډیره مننه. افغان میرمنې له کوم ډول تاوتریخوالي سره مخامخ دي که اوریدونکو ته د ډولونو په اړه معلومات ورکړي؟
ډیر ښه. افغان میرمنې د ډیر ډولونو د تاوتریخوالي سره مخامخ دي، لکه فزیکي تاوتریخوالي. چې په فزیکي تاوتریخوالي کې موږ ویلی سو چې وهل، ټکول، جنسي تجاوز او یو انسان ته ور اچول یا اعضا و قطع کول در طول به فیزیکی تاوتریخوالی که رازی چه فیزیکی تاوتریخوالی جرم گنل سویده او همدارنگ نور انواع در تاوتریخوالی چه که دیسی ووای چه روانی تاوتریخوالی روانی تاوتریخوالی لکه تاقیر کول کنزل کول داراول در چشنه در طول روانی تاوتریخوالی ده یا مجبورول ده یا خودکشی ده پارا یا ده تا حسول چه آقا باید در کور ووزی در طول روانی تاوتریخوال دی چه هغه سوک چه خوزو پروران دی تاوتریخواله که وی عموماً یا خپل خواند وی یا خواخی وی یا پکو خپل کورنه که ورونه وی پلار وی یعنی پا طولنه پا هر زی که دیسی چه تاوتریخوال دی خوزو سروشی حتی پا دولتی اداراتو که غیر دولتی اداراتو که پا موسساتو که او پا سرک پا بازار که هم خوزی که دیسی چه دی روانی تاوتریخوال مقابل وی چه ده آغا تا سوک پرزوایی یا یو خبر کوی پا آغا بندی بده لگی یا پا کالوی بندی لگی گی پا آرائش بندی لگی گی در طول تا روانی تاوتریخوالی دی او ده خز و روان تا ضرر رسوی او خز تا مزر دی نو باید ده مخنیوی باشی. همچنان ده خز و پوران دی علاوه پر دی چه فیزیکی تاوتریخوالی روانی تاوتریخوالی دی فرهنگی تاوتریخوالیم دی. مثلا که یو خز مکتب تلاشی ده نور خلق پا بعد استرگا ورطا وگوری یا وزیفه تولارسی پا بعد استرگا ورطا وگوری نو دا که دایسی چه فرهنگی تا تریخوال ورطا وگوری یا که دیر زیاد مشکلم لری اتا شفخانی تا پا یوازی توگا نشید لی چه خلق ورطا بعد وی بعد وی در طول دمک پا فرهنگ که پا نسل میراس باته شویده او فکر که وی چه خزا حق نلری چه مکتب تلارسی یا وزیفه اجریا کی یا شفخانی تا دکم مشکل درف پا خطر لارسی. هم دارنگا اجتماعی یا تولنیز تاوتریخوالی دی چه پا تولنیز تاوتریخوالی که هم ویلی سو چه دول دول تاوتریخوالی دی. مثلا خز مجبوروی چه ده ده پاره چه آغا خدای نکرده فحشا وکی او ده کار لعمل آغا نارینه تا چه ولو خواندی وی یا وروری وی یا ارسوکوی ده آغا تا اقتصادی گته وراندی که یارا وری. هم دارنگا ده خزی ده نه اکس اخلی یا فلم اخلی او آغا نشرکوی پا دیر زیو که چه دا پا خپل یو نوات تاوتریخوالی دی او پا طولنه که خزم انزواکوی انزواکی دم دوگو تاوتریخوالی بخاطر بل دور تاوتریخوالی هم اقتصادی تاوتریخوالی دی چه دوی تا حق نلری چه پا مال که تصرف ولری پا عایداتو که تصرف ولری او پا خپل کار وکی او خپل عایدات ولری یا ارث ورته نورکوی میراث چه پاتې کیږي ورونه په دې فکر کوي چې خور باید د میراث مکته وبخي او په داسې حال کې چې الله تعالی چې هر څه ویلی دی د هغه گنجایش نلری چې بشر په هغه کې خبرې وکړي او د میراث په حق له هم د نارینه و حقوق معلوم کړی ده هم د ښځو حقوق معلوم کړی ده. هیله من یو چې هغه د موږ مسلمان ورونه باید میراث خپل حق چې پی باندې لري هغه خلکو ته وسپاري او په شرعي توګه میراث وویشي.
د افغانستان په قوانینو کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي په اړه څه ویل شوي دي؟
او همدارنګه موږ ویلی سو چې تاوتریخوالي جرم دی. د تاوتریخوالي پر وړاندې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په قانون کې په څلورمه ماده کې جرم ګڼل سوی دی و هیڅوک نشي چې کولی چې تاوتریخوالی وکړي پر ښځه باندې. او پنځمه ماده 22 موارد ته تاوتریخوالی ویلي دي چې په دغه 22 مواردو کې هم دغه لتکوب راځي، کار ته نه پرېښودل، مکتب ته نه پرېښودل، دوا ته نه پرېښودل، میراث نه ورکول، د په کور کې اقتصادي تسلط ندلودل، په میړه په جبر باندې ورکول، خرڅول، په مواد مخدر باندې معتاد کول، یعنی دا ټول جرم دی تاوتریخوالی ګڼل کیږي او جرم دی. او که څوک دا عمل کوي باید د قانون له مخې خپل جزا وویني.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نور کی چې دوی بشی تذکره
وخلی دلانه فیصله و منګوله وقت درشری
په هنه
زمون په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته مونږ په ځمکه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه.
قدر منو اوریدونکو بیا هم اشاره غلست، تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه توغاجست. د میرمنو په وړاندې د تاوتریخوالي لاملونه سړي
د تاوتریخوالي عوامل معلوم دي چې په اول قدم کې ناپوهي د خلکو د شریعت نه د قانون نه د ښځو د حقوقو نه د نارینه و د حقوقو نه همدارنګه ناامني هم یو عمل کیدای شي چې په افغانستان کې د ناامني له کبله قانون شون نه پلی کیږي. په دې خاطر د شوم کرنه ورځ په ورځ زیاتیږي او نه کمیږي، او همدارنګه د په افغانستان کې په عدلی او قضایی اداراتو کې د فساد په خاطر هم د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي قضایا یا دوسیې په سمه توګه نه بررسی کیږي. که څه هم اوس ډیر امیدوار یو چې دا قانون په سمه توګه پلی شي، او همدغه په همدې هدف مو یو کمیټه جوړه کړې ده چې په هغه کمیټه کې د ولایتونو والی، د محکمې رئیس، د سرنوالی رئیس، د ټولو په ګډون باید دوی په دې باندې تلاش وکړي چې دغه قانون اثرات په عمل کې پیاده شي او ښځو د تاوتریخوالي نه خلاص شي. او همدارنګه د تاوتریخوالي نسل په نسل چون پاتې سوي دي، او نارینه هغه نارینه چې په ښځو باندې تاوتریخوالي کوي فکر کوي چې زه تر ټول نه غیرتي یم، په داسې حال کې چې دا د انسان غیرت نه ثباتوي بلکې په یو ضعیف باندې چې د هغه تسلط لاندې ده په هغه باندې ظلم او تعدب نشانه.
تر دا مهاله د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره څه سوي دي، او که نه دي سوي ستاسو غوښتنه څه ده؟
بلې، همدغه چې یو قانون توشي شوی ده او په قانون باندې کار شوی ده چې دغه موارد چې ښځو جسمي او رواني حالت ته زیان رسوي جرم ګڼل سوي دي، او د قانون د مخې باید هغه خلک چې دا عمل ترسره کوي مجرم وګڼل سي او جزا ته ورسیږي، دا په خپل لوی کار دی. همدارنګه اوس د ښځو چارو وزارت د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون او نور غیر دولتي ادارې شته چې په دې حکله کار کوي چې په ښځو باندې تاوتریخوالي کموالی باید راشي او یا محو شي. او په ښارونو کې تقریبا موږ ډیر د نشراتو دخوا او د رسنیو نخوا خپل غږ وباسو او خلکو ته د تاوتریخوالي د عواقب یا هغه مصیبتونه چې د تاوتریخوالي په نتیجه کې پیدا کیږي خلکو ته بیانوو. خو هیله لرم چې دولت دونه توانایي ولري چې دغه قانون چې توشي شوی ده په سمه توګه تطبیق کړي، سوچ هغه کسان په خپل د اعمالو په جزا ورسیږي چې نور عبرت واخلي او تاوتریخوالي ته خاتمه ورکړي.
ډیره مننه کور دی ودان. قدرمنو اوریدونکو، دا وزموږ د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوق خبرونه. تر بلې خبرونې چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو، په کلامو مل سه.
ژوند آزادی
خزینه په اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته مونږ په ځمکه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه.
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او نیک هیلې مو ومنئ. نن د موسیقي له یو داسې خوږ او درون صنف نه پرده پورته کوو چې تاسو به حتما اوریدلی وي.
زندگی د مخ نه جوړ کا را کوچ د اسمان د سیارو او ستارونا یو دا غرا لفظل کی د سپوږ مې د مخ نه جوړ کا وحشت
د تصوفی ادب او موسیقي د خوږ سنف قوالی نومیږي. د ساز او سرود له پردو سره یو ځای د عرفانی شاعری یوازې د حقیقي محبوب مینې ته ځانګړې ده چې پاریایي اقوامو کې مینوال زیات دي. دا ژوند په شیبو کې خبرونه از محبوب شاه محبوب او فرشتہ مرسل وړاندې کوو. ملتیا موکړي
د سویل کې چې د حقیقي مینې پرنګ رنگ شوی د موسیقي په لومړي ځل په افغانستان کې ویل شوی ده چې لغه روسي بیا یو شمیر نور سیمو ته سرایت کړی دی. د سوفیانا کلام د موسیقي معمولا په ګډه ویل کېږي. د کورس ډلې ته دوه داسې غږونه انتخابېږي چې یو نری او تیز وي او بل دروند او لوړ وي چې په ډېر سوز او ګدا سره یې وړاندې کوي. د کابل پوهنتون استاد سمی وحدت اندړ سره زموږ همکار محبوب شاه محبوب د قوالی پر تاریخ جوړښت او تاثیراتو مرکه کړي. په مرکه کې استاد وحدت ویلي چې په هنرونو پوهنځي کې ګڼ محصلین د قوالی موسیقي د بول لپاره رابللي تر څو په پښتو ژبه کې قوالی موسیقي لا پیاوړي شي.
قوالی د شرقي موسیقي هغه ځانګړی صنف ته سیل سوز او شور ډک صنف ته چې شرقي هنرمندان او د نظر خواندان د روح د سیقل کولو او دوا غنی. په قوالی موسیقي کې هم د موسیقي لارخه او هم د شعر لپلوه دوه داسې لاغیز او تاثیر څخه ډکې قوی په مینه التجا او خلوص سره یو ځای کیږي چې اوریدونکي له ځان سره د یوې روحاني سپېڅلې کیفیت روخانه لور توري. د دې موسیقي د اغیز یو لامل دا ده چې د قوالی سندرغاړي په ناپای سپېڅلتا د کائناتو د پروردګار په وړاندې د خپلو عواطفو او احساساتو په ژبه د موسیقي د ډیرو باریکو او زړپارونکو سرونو په غږولو سره د التجا او عذر لاسونه پورته کوي چې نه یوازې په شرق کې بې حسابه مینوال لري بلکې د دې موسیقي ډیر مینوال په غربي نړۍ کې هم شته.
استاد عموما د قوالی سندرو موضوعات څه وي؟ په کومو موضوعاتو را څرخي؟
قوالی موسیقي څه دغه ته د تصوف روحاني زمزمي هم وایي. د دې موسیقي نه هدف دا ده چې په دغه موسیقي کې روح سیقل کیږي.
د قوالی موسیقي یا د قوالی سندرو تاریخ تر کومه رسیږي؟
لومړی موجد امیر خسروی بلخي ګڼل کیږي چې وروسته بیا له بلخ څخه هندستان ته کوچېدلې او هلته د موسیقي په برخه کې داسې اکتشافات او ایجادات کړي چې د شرقي موسیقي ستر بنسټونه ګڼل کیږي. هغه نه یوازې شاعر وو بلکې په موسیقي پوهیدو موسیقي غږونکی وو او د موسیقي د آلاتو مخترع او ایجادګر وو. له دې غلار نه د افغانستان نه لامیر خسرو له بلخي له دې ځای نه سکله بیا ولاړل هندوستان ته. بیا یې همالته قوالی موسیقي پسې رواج سول او قوالی موسیقي همالته رواج ومنل.
قوالی جوړښت څه ډول دی؟ دغه برخه کې لنډ معلومات ورکړئ.
قوالی د جوړښت له مخې داسې سندرو ته ورتهوالی لري چې په غبرګو او یا ګڼو اوازونو کې ویل کیږي او یا هغو سندرو ته ورتهوالی لري چې د کورس په شکل ویل کیږي. خو د موسیقي د سنبندۍ له مخې قوالی داسې په زړه پورې سنب دی چې هم د کلاسیک موسیقي د حرکاتو او تانوهلو زمینه پکې شته، هم د سرګم د اجرا کولو لپاره ښه میدان پکې لیدل کیږي. موسیقي عالمان یې په دې ډول باندې ویشي چې یو ته پیچلې او مغلقه یا کلاسیک موسیقي وایي، بل ته نیمه کلاسیک موسیقي وایي، بل ته خیال وایي، څلورم یې کتک موسیقي وایي. کتک موسیقي هم د ختیځ موسیقي په زړه پورې سنب ته او لایټ غزل سیدا ډول غزل سیدی دی کلاسیک غزل سره لیگ ور فرق لري او توپیر یې دا داسې د کلاسیک غزل په پرتله یې د تبلې تالونه لږ ګړندي او تیز غوندې وي. نو په دې کې غربي آلات هم کارول کېږي په لایټ غزل کې، دا هم په قوالي کې راتللی سي. قوالي سي د خصوصیت دا داسې نیغ په نیغه باندې زړه ته ننوځي. زه ځینې وخت چې د کابل پوهنتون په موسیقي ډپارټمنټ کې د یو مضمون درس د پښتو تدریسوم، نو یو وخت کې ما له یو شاګرد نه پوښتنه وکړه چې هماغه د شرقي موسیقي زده کوونکی و، هغه نه مې د قوالي پاک له پوښتنه وکړه چې قوالي څه ته وایي. هغه وایي وایي کله چې تاسو نورې موسیقي ته غوږ نیسئ نو د لږ وخت لپاره به یې واوري، خو قوالي موسیقي که ته یې په ژبه هم ونه پوهېږې نیغ په نیغه د سړي زړه ته ننوځي او ته به د قوالي موسیقي د ایجادو حس کړې.
په پښتو ژبه کې د قوالي موسیقي شتون څه ډول ارزوي؟ آیا په پښتو کې قوالي موسیقي شته او که نه؟ که چیرته شته دی کومو سندرغاړو ویلي دي؟
په خاصه توګه د پېښور په مرکزو شاخوا کې به کله ناکله یوه او نیم پښتون سندرغاړي دا هڅه کوله تر څو قوالي ووایي، او ځینې وختونه به یې د اردو ژبې نه په تقلید او پیروي قوالي سندرې ویلې. مثلا یو وخت خیال محمد د اردو له طرز نه یوه د قوالي سندره را کاپي کړې وه، خوشیر پښتو چې ډیره مشهوره شوه. د هغې سندرې شعر داسې و: ولګوي دم دم ورک به مشي غم غم علي علي دم دم علي علي دم دم.
قوالی سندری د وحدت الوجود او وحدت الشود د فلسفو راوتی هغه جوړښتونه دي چې قوالان صوفیانه کلام د ساز له پردو سره په داسې شور سره وایي چې سالکانو ته یې په اورېدلو سره سکون ور برخه کیږي. د اردو ژبې مشهور قوال ارواښاد نصرت فتح علي خان په 1906 زیږدیز کال کې د خپل یوې مشهورې قوالي سندرې په پیل کې ویلي چې قوالي موسیقي د ده روح دی.
دو چیزیں مشترک ہیں جو ہماری پوری دنیا میں میوزک میں ہیں، میوزک کی لینگویج جو ہے وہ
پنړی کې یوازینی ژبه د موسیقي د چي متحد ده. په دې ژبه کې ریدم او سور د په هر ځای کې یو ډول دي، خو د قوالی موسیقي په لی او سور کې دومره قوت دی چې د هر چا په زړه دا صوفیانه کلام په بی اختیار ډول منګولي خخوي. په دې ورسره کې خو قوالی ته په هندي ټولنه کې یو ځکار شوی، خو په ځانګړي ډول قوالی ته تر بل هر چا غرق رحمت امیر خسرو بلخي چې په خپل د خواجه نظام الدین اولیاء مرید وو ډیر خدمت کړی دی. ماته چې راحت را بخي آغا یواز قوالی سندری دی، او قوالی سندری از مجرون دی.
لیکوال او جورنالیست محمد خان محمدی چې په خپل هم قوالی سندری اوري او په دغه برخه کې په څېړنه بوخت دی وایي چې کابل کې د امیر شېر علي خان له دورې را پدې خوا د هرې جمعې په شپه په یو شمېر خانقاوو کې قوالی کیږي چې لسګونه کسان پکې ګډون کوي. نوموړي ویل:
زه خپل په همدې هلکو کې مې ګډون کړی دی، یوازې زه نه وم بلکې دغه سندرې ډېر مینهوال لري. یعنې تقریبا د سالکینو او هغه کسان چې دا سندرې وایي د هغې تر څنګ تقریبا په دغه هلکو کې 650 نفر ګډون کوي. دوی وایي چې په دې کې یوه الهي مینه ده، او دوی هغه الهي مینه چې د الله تعالی سره لري په همدې سندرو ماتوي. په کابل کې همدغه هلکې موجودې دي، همدلته هم داسې خانقاه وشته دي چې هر جمعه دوی دلته په خانقاو کې دغه هلکې نیسي. په دې هلکو کې تقریبا 300-400 نفر ګډون کوي. د دې تر څنګ هغه مینهوال چې سلیکین نه دي د دغه سندرو مینهوال دي، هغه هم ورته په دغه هلکو کې ګډون کوي، او په دری او پښتو ژبه په دواړو باندې دغه سندرې ویل کیږي. خصوصا په پښتو ژبه په کندهار او هلمند ولایتونو، همداسې نور اروزګان او د دې تر څنګ په کویټه کې، او همدارنګ په لاهور او په دغه منطقو کې دغه سندرې هلته پښتو هم ویل کیږي، په اردو هم ویل کیږي.
احمدی په قوالی سندره کې د زمان او مکان یادونه کوي. دا چې له دغه دوو کلمو هدف څه دی هغه وایي:
په دوو ټکو دی ټینګار کوي. دوی وایي چې کله قوالی سندرې ویل کیږي هغه دوه ټکي دی، یو زمان یادوي یو مکان یادوي. چې دغه دوه ټکي د زمان څخه مطلب دا دی چې د لمانځه په وخت کې به دغه سندرې نه ویل کیږي، داسې یو وخت به وي چې د لمانځه وخت نه وي دغه سندرې به ویل کیږي. او د مکان څخه مطلب دا دی چې کله چې دغه سندرې ویل کیږي دا باید یو داسې ځای کې وي چې کړکیو د کوټو څخه ښځینه دوی ونویني، یعنی سالکین ونویني. دغه سندرې چې کله ویل کیږي هلته د دې سندرو سره دغه سالکین چې دا سندرې وایي یو ډول حرکات هم اجرا کوي.
د ښاغلي احمدي په خبره چې په کابل کې قوالی سندرې د موسیقي استاد سرهنګ، استاد نتو او استاد امیر محمد ویلي دي، او تر ټولو مشهور استاد ابراهیم غفاری دی. همدارنګه یو شمېر پښتنو سندرغاړو لکه رفیق شینواری، خیال محمد، احمد ګل او نورو سندرغاړو قوالی سندرې ویلې دي، خو په پښتو ژبه کې ورته زیات کار نه دی شوی. احمد فرید تابش د هیواد د موسیقۍ له سندرغاړو څخه دی چې قوالی سندرې ویلې دي. نوموړی وایي
قوالی یک عارف هم میخوانیم.
په دې موسیقۍ کې د اهل علم، شاعرانو، صوفیانو قول او وینا روایت کیږي، او د موسیقۍ تر ټولو مهمو او اصلي آلو ارمونی، دو سره ډول، تبلی، دف او داسې نورو څخه په ځانګړي ډول استفاده کیږي. د قوالۍ ډلې 12 نفري او 13 نفري وي، خو پرته له چکچکو بغیر قوالی نه کیږي. له بده مرغه دغه مقدسو کلامونو ته تر اوسه پورې په پوره ډول کار نه دی شوی. په کار د چې کار ورته وشي او دا مکتب باید پیاوړی شي. تر اوسه پورې خو په افغاني ټولنه کې قوالان نه دي تشویق شوي. دا چې تشویق نشته دا مکتب وروسته پاتې دی.
خواهش دو چلی یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای دامادن کل تنظیمای دور از جبریز
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی و با امیدهای دیگه
دیده پاره جی پا افغانستان که مداخلت بونیشی
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیست داده شود.
ازادی پچپو که در امواج ازادی خبرونه تاودا و تحلیل بحثونه هر پنجشنبه در مصبخیل دریونه تر پینزو بجو پوری ازادی رادیونه واوره.
ژوند له زهرو ډک خو به خمارن تیریږي بے دردن تیریږي او بے دلدارن تیریږي ژوند له زهرو ډک خو به خمارن تیری بے دردن تیریږي بے دلدارن تیری ژوند له زهرو ډک انتظارن تیری بے دردن تیری بے دلدارن تیری لاجوند لزہرو ڈک کاروانو
دی تیری گی زیرا جی دے تمین کاروانو دی تیری گی زیرا جی پپ دلا رن تیری گی بے دردن تیری گی بے دلدارن تیرے داشوند لہرو تک سیالا خدا دے ملش دشلے دلو گریوانو نو اے سیالا خدا دے ملش دشلے دلو